د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره پیل شوې. السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه. نن دوشنبه ده، د مرغومی اجدی 12مه د 2023 میلادي کال د جنوري 2مه. پیل خبرونه کیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ځینو افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لارین والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځانونو سره لیږدول ویلي، تر هغو چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي نه وي، واشنګټن او نړیوالې ټولنې دي له طالب مشرانو سره هر ډول تعاملات پای ته ورسوي. د اعتراضي لارین په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور شو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي دفترونو د تړلو او د طالب شرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه شوې ده. طالبانو د دې لاریون په باب کوم نظر نه دی څرګند کړی. د ایران څو پانتونونو د افغان جنو لپاره بورسونه اعلان کړي دي. د ایران دولتي رسنیو پرون په نړیوالو چارو کې د دغه هیواد علومو وزارت د سرپرست وحید حدادی اصل په حواله راپور ورکړی چې د تهران الزهرا، د خراسان شمالي ولایت کوثر، بجنورد او د قوم حضرت معصومه پانتونونه چمتو دي چې افغان جنو ته د لوړو زده کړو زمينه برابره کړي. دغه پانتونونه ویلي چې که د لیلی امکانات ورته زیات شي، د نورو افغان جنو منلو ته هم چمتو دي. ایران ورسره حقې د افغان جنو لپاره د حضوري او آنلاین زده کړو د زمينې د برابرولو ډاډ ورکړی چې طالبانو افغان مواصلانې پانتون ته لتلو منع کړي دي. د ایران ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو، قطر، متحده عرب اماراتو او د نړۍ ځینو نورو هیوادونو هم افغان جنو ته د سلګونو بورسونو اعلان کړی دی. طالبان وایي چې د چین یو شرکت لیوالتیا شولې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو او د انرژي د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبری اژانس پرون یک شنبه خبر ورکړ چې د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور د چین د سی آر بی سی کمپنۍ له مشر او نورو کارکونکو سره په ازبکستان کې کتلي. په خبر کې زیاته شوې چې د چینایي شرکت دغو چارواکو د افغانستان لپاره د بندونو جوړولو او د انرژي د تولید په برخه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. ملا منصور سره لدې چې د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې شامل دي، بیا یې هم تاشکند ته سفر کړی دی. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د اسرائیل خو نن سهار وختي د سوریې د پلازمینې دمشق په یو جنوبي سیمه کې ځینې اهداف وشتل سوي دي. د دې پیښه په اړه چې د سوریې دولتي رسنۍ د اسرائیل ته هجوم بولي، نور جزئیات نه دي ورکول سوي او د مالی یا ځاني زیان راپور هم نه دي ورکول سوي. تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلي و چې د پلازمینې دمشق کې د ځینو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د مکسیکو چارواکي وایي لښته لږه 14 کسان هغه وخت وژل سول چې د جنایتکارو یوې ډلې هڅه وکړه د دغه هیواد د شمال پر یوه زندان یرغل وروړي. د مکسیکو د چیواوا ایالت د څرنوالي دفتر ویلي لس امنیتي پوځیان او څلور بندیان هغه وخت وژل سول چې حمله کوونکي په پوځي موټرو کې د دغه ایالت یوه زندان ته لرسېدو سره سم ډزې پیل کړې. د یک شنبې د ورځې په دې حمله کې 14 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي حمله کوونکو هڅه کوله بندیان خوشی کړي. د حمله پر مهال لښته لږه 23 بندیان په تیښته بریالي سوي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنی خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې راځي د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنوي چارو وزیر هغه څرګندونې پاروونکې بللې چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو پر خلاف د پاکستان د حملو په اړه کړې وي. په بل راپور کې د پاکستان د سند ایالت چارواکي وایي چې لدی اونې افغانستان ته د 50 بندي افغان شوزو د اصولو پروسه پیلوي. دغه بندي افغانان د سختو کړاوونو سره مخامخ دي.
دو میاست دو نیم میاست ووتلی زبرسوی د خلک ناست دلته مژات نور پریږدی د خدای له د دتاس له د نور مات ما زوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو شوزو او جنو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغان میرمنو د کار او تعلیم د حق د اعادې لپاره به په ټول توان سره هڅې وکړي. په تخار کې د لیمو حاصلات زیات شوي خو بازار ورته نسته.
تقریبا در حدود 80 درخت لیمو، البته یا لیمو سیرین است.
زه د لیمو اتیا ونی لرم. دلته هم ترو لیمو او هم خواږه لیمو موجود دي. تیر کال د لیمو بازار ډیر ښه و.
دا خبری مجله تر اونیمو بجو ده.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیست د خبرونه ته شرغلست ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته د طالبان حکومت دفاع وزارت د پاکستان د کورونوي چارو د وزیر هغه څرګندونی پارون کې او بیا اساس او بلل چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا چی ٹی پی پر پټن ځایونو د بریدونو د امکان په باب کړی وي. پاکستانی چارواکي دا کوي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې پټن ځایونه لري او له هغه ځایه د پاکستان پر خاوره بریدونه تنظیموي. نور تفصیل له صفی الله استانګزینه.
د طالبانو دفاع وزارت د رانا ثناءالله د خبرو په غبرګون ویلي افغانستان بے تختانه نه ده. په هغه اعلامیه کې چې یک شنبه ناوخته د طالبانو د دفاع وزارت په دې تړاو خبره کړې راغلي، سره له دې چې د شواهد له مخې د پاکستانی طالبانو مرکزونه په دننه پاکستان کې دي، د پاکستانی چارواکو دا ډول اداوي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. په اعلامیه کې طالب چارواکو د رانا ثناءالله څرګندونې بیا اساس او پارونکي بللي او ګواښ کړی چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله وړمه ورځ په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل د هغو کسانو پر ضد ګام اخیستل کېدای شي چې پر پاکستان بریدونه کوي. رانا ثناءالله د یوې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په مرکزونو برید کولای شي که څنګه، وویل
ګوري په خپل وخت سره کله چې دا مسایل مخته راشي لومړی به موږ افغانستان ته چې زموږ اسلامي ورور هیواد دی ووایو چې دا پټن ځایونه له منځه یوسي او دا خلک موږ ته وسپاري، خو که چیرې داسې ونه شول هر هغه څه چې تاسې ویل ممکن دي.
پاکستانی چارواکي اندېښمن دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د پاکستان په خاوره کې ترهګریز بریدونه دوه چنده زیات شوي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو په اساس ٹی ٹی پی د 2021 کال له اګست د 2022 کال تر اګست پورې په پاکستان کې شاوخوا 2500 بریدونه کړي چې په پایله کې 414 کسان وژلي او 119 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان د پوځ جنگي الوتکو تیر 2022 کال د اپریل په 14مه د خوست د سپیری ولسوالۍ څلور کلي په دې دلیل بمبار کړل چې ګواکې هلته د ٹی ٹی پی وسلوالو مرکزونه وو. په هغه برید کې تر 500 زیات ملکیان مړه او شاوخوا 13 تنه نور ټپیان شول. د اپریل په 15مه هم د کونړ په سلطان کې په هوایي بریدونه سره یوه ښځه او درې ماشومان وژل شول. د طالبانو حکومت په افغان خاوره کې د پاکستاني طالبانو د پټنځایونو موجودیت تل رد کړی، خو پاکستانی چارواکي مدعی دي چې ٹی ٹی پی له افغانستانه پر پاکستانی پوځیانو او خاوره باندې بریدونه پلان او ترسره کوي. تحریک طالبان پاکستان بیا خپل ویلي چې دوی بریدونه د پاکستان دننه همغږي کوي. تر رانا ثناءالله څو ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم واشنگتن ته په سفر کې ویلي وو ٹی ٹی پی د پاکستان لپاره سره کرښه ده او که د ده خبره د افغانستان طالبان د دې ډلې ملاتړ ته دوام ورکړي نو دا به د دواړو هیوادونو په اړیکو بد اغېز واچوي. پاکستانی چارواکي داسې وخت د ٹی ٹی پی د لمنځه وړلو لپاره د تازه پلانو او هوډ څرګندوي کوي چې د وسله والې ډلې د 2023 میلادي کال په مخه خپل نوي تشکیلات اعلان کړي. په یو خبر پاڼه کې دغه وسله وال سازمان ویلي چې ابو منصور عاصم د امیر په توګه او مولوي سلیم حقانی د دوی د استخباراتو د مشر په توګه معرفي شوي. خبر پاڼه د حکومتي شکله جوړښت خبره هم ورکړې چې والیان او وزارتونه هم پکې شامل دي.
د پکتیکا د ګیانی زلزله ځپلی وای چې واوري او سخت سړه د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. د دوی په خبره هغوی په روان ژمي کې په خیمو او کیندل سویو ځایونو کې ژوند کوي چې له کبله ناروغان سوي او د ماشومانو مړینه په کې زیاته سوې ده. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د پکتیکا د ګیانو اوسیدونکو وایي دوی د تیر کال د جون میاشتې له زلزلې وروسته له پرله پسې ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په دې موده کې دوی لپاره کورونه نه دي جوړ شوي چې له کبله یې تر اوسه په خیمو او په خپلو لګښتونو جوړ شوو کندو کې استوګ نه لري. دوی زیاتوي د کندو له نام او نامناسب هوا څخه ماشومان د سینه او بغل په ګډون په بېلابېلو بیماریو اخته شوي دي. د ګیانې ولسوالۍ اوسیدونکي مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندې د وجه نه زموږ مریضان زیات شوی دی. وړو مشومان او بچانو ارواخ سینه بغل دی. ډیر وړو مشومان د لاس اور کړه ډیر پزاور یو ځکه چې وړو مشومان دی هیڅ علاج طریقه نه کیږي. پوه شو ځکه سړه زیاته کورونا نشته په خومي کې ژوند نه کیږي. بای د موږ وړو مزل کمات څه خبره سي
د گیان یو بلوسیدون کای علی مرجهان وای د دوی سیمه سړه ده او هر ورځ پکې یو یادو بیماران ژوند د لاس اور کوي.
هر ورځ یو بیمار دوا بیمار راځي د سړه د لاس ژوند ور کوي. نن وزن نه د سړنه ډیره خراب شوی په خاک ورسده ځکه چې ټول خلک په خیمه کې پروت دي. لرګي ورور را ورس کوره تاوري اغه لرګي د دای نه کیږي ځکه چې پاره خمه کې به خورېل غولي دي د سړه سره مخمخ دي برسک نشي وتاي. ووره وشو ولا ډیر زیات سړه دی موږ سره د ضرور د مرسته وشي.
د گیان ولسوالۍ سیدونکو زیاتوي کندونه ایستلی چې ډیر سړه دي او وخت رول پکې ډیر ګران دي.
زنفرلہ دیور دی وجنا ډیر مشکل لرو هر ورځ وادري وړو مشومان سره مري دیخ دی وجنا یو زنانم مړشوه کندمو کړي دی په کنده کې ډیر سخت یخ وی
زمي خراب دین نمیجن هیڅ د خلک ډیر په تکلیف کې دی په زحمت کې دی ټول کندنه یستل دی کورینه مرینه نشته په خیمه کې شپې تیرې وړي کې ور کې زنانه ټول په تکلیف کې دی کته چې سره کومک شي مې ډیر خوشی
بلوری ته د پکتیکا چارواکی د زلزله زپلو دای دا سمنه بولی چې گوکه دوی سره مرستنی دي شوی په پکتیکا کې د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتواري ادارې مشر مولوي متی الله منصور وای د ژمنه توکل لپاره زلزله زپلو ته نقدی مرستې ورکړل شوی او څلور سوات له کورنوي ته و وشت قدمه بیرابیل تو کې چې شپږ خوراکي او نور ژمنی وسایل و به شدیدی دي
یانل شالک خو د خیمه است یو کندې دی په کې به خاریک لګولې دي او د ګیس لبیمو په توګه کړی دي نو دوی کښکای څومره کې هغه به جای دي موږ شي اسباب ته برابر کړی دي او کور نو خوش کار بند سیس کار شروع شي په حمل کې بیرته کورونه کار ورته ترتیب ده
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د ګیانې په څنګډوري ولسوالۍ بیر مل کې هم چې زلزلې ورته ډیر زیان اړولی وو زلزله سپلو ته یو زر کورونه د یونیسیار اته دېرش کورونه د ترک خیریه بنسټ اته څلوېښت کورونه د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې یو سل درې څلوېښت کورونه د این آر سی یا د ناروې د کډوالو شورا او همدارنګه پنځه ویشت کورونه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان لخوا جوړ شوي دي د دوی په وینا د پکتیکا په بیرمل کې تر اوسه یو زر دوه سوه نولس کورونه او سدو ته تیار شوی چې نږدې و سو کورونه زلزله زپلو ته ویشل شوی دی
ازادي رادیو فلندو چپو فنونس یویشت او پینزویش مترو باندې واوري
ازادي رادیو ته غوښیست د پاکستان د سند ایالت چارواکو ویلي چې لدی اونۍ افغانستان ته د اته پنځوسو بندي افغان ښځو د استولو پروسه پیلوي چارواکو تایید کړي چې په تیرو څو میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو چاپو کې شاوخوا دوولس سوه افغانان نیولي او دمګړۍ د کراچۍ په زندانونو کې ساتل کیږي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله نور تفصیل له صفي الله ستانکزی نه
په کراچۍ کې د افغانانو په تیره بیا بندي ښځو او ماشومانو په اړه د شکایتونو له زیاتېدو وروسته اوس چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان ته د دغو ښځو د استولو پروسه پیلوي د کراچۍ په مرکزي زندان کې د چارواکو د معلوماتو له مخې یو سلو نهه ویشت افغان مېرمنې له یو سلو اته اویا افغان ماشومانو سره بندیانې دي د کراچۍ د مرکزي زندان یوې افسرې شیبا شاه اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې وویل
یې خواتین جو ہے افغانی 129 میں سے
لا تخو یو سلو نهه ویشت افغان خصوص څلور پنځوس یې په دوو میاشتو بند محکومې شوي دي پنځه اویا تنه تر محکمې لاندې دي دوی په منظم ډول محکمو ته حاضرېږي د جنوري په لومړۍ اونۍ کې به افغانستان ته د شاوخوا اته پنځوس ښځو د استولو بهیر پیل شي
د اسوسییټډ پریس په راپور کې ښکاري چې په یوه لویه خونه کې لسګونه ښځې او ماشومان ایسار دي پنځه شپېته کلنه ګل خدا د پکتیا ده هغې ویلي سره لدی چې د بند دوه میاشتې تیرې کړي خو بیا هم نه ده خوشې شوي
موږ ولې نه پرېږدی موږ پرېږدی موږ څه ګناه کړې ده دغه دومره سزا هم وه د دوه میاشتې دوه نیم میاشتې ووتلې زبرې شوي دي خلک ناستې دلته موږ اته نور پرېږدی خدای له ده د تاسې له ده نور ماتې مه ځوروي
اووه شپېته کلنه نیلوفر د پروان ده وایي د بې وزلۍ په خاطر له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته راغله خو دلته پولیسو زندان ته واچوله
په افغانستان نه راغلي پاکستان له خاون سپین ږیری دی مزدوری د خوارنې د دوه زامن مې د بټۍ کې کار کوي موږ هم ځان پسې راوغوښتلو چې موږ سره موږ به کار کوو دارو درمن به دې وکړو بېرته به بیا وړې خپل وطن له ځو اوس هم چې څوک نه پرېږدي بس بېرته به خپل کور له ځو نو خپل کور مو شته خپل کور را پسې څه به وکړو چې څوک هم نه پرېږدي زه بیمار یم په سترګو وګوره سترګو کې مې ګل دی ړندې یم په خپو شاله یم دوه ننګیان دي سره دواړه بیماران دي همدغه وخت دی موږ دا غواړو چې خپل کور لاړ
د کراچۍ د مرکزي زندان چارواکو ویلي ماشومان ځکه په زندان کې دي چې میندې بندیانې شوي دوی منلی چې څه باندې دوه سوه افغان ماشومان چې له یو تر اتو کلونو عمر لري په زندان کې دي د پاکستان په سند ایالت کې له څو میاشتو د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات روان دي پولیسو په دې لړ کې تایید کړي چې د محکمې په امر یې دوولس سوه افغانان چې پاکستان ته د تلو لپاره اسناد نه لري نیولي بشرپالان او مدافع وکیلان بیا د نیول شوو افغانانو شمېر څوارلس سوه تنه یادوي که څه هم تر دې مخکې ځینې افغان بندیان د بشری حقوقو د فعالانو او مدافع وکیلانو په مټ له زندان خوشی شوی، خو دا پروسه ډیره ورو مخته ځي. د کراچۍ د زندان چارواکو تر هغه وروسته د افغان بندیانو د استولو تازه ژمنې وکړې چې په دوی باندې په پاکستان کې دننه فعالانو او ګڼو افغانانو کلکې نیوکې وکړې. په تیره بیا چې وړو افغان ماشومانو عکسونه په خواله رسنیو خپاره شول. د افغانستان بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو چې په سر کې په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد دایمي استازولي راځي، د پاکستاني چارواکو دا چلند له سپکاوي ډکو باله او د بشري حقونو سرغړونه یې یاده کړه. د جمهوریت له وخت پاتې د دغو بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو او پخپله د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم له پاکستان په کلکه غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو هڅې بندې او بندیان بیرته خوشي کړي.
ازادي راډیو ته غوښتل په خوست کې د پانتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو فارغان او د هغوی کورنۍ غواړي چې چارواکي د کار کولو فرصتونه ورته برابر کړي. نور د نجیب الله او خیل په راپور کې
په خوست کې د پوهنتونونو نوي فارغان غوښتنه کوي چې دوی لپاره د کارموندنه وشي او چارواکي باید په حکومتي ادارو کې د مسلکي او علمي قدرونو ونډه ډیره کړي. دوی زیاتوي د پرمختګ په اوسني عصر کې د لیسانس په کچه زده کړې بسنه نه کوي او اړتیا ده چې ځوانانو ته په خپل هیواد او حتی ولایتونو کې د ماسټرۍ او دکترا تر کچې د تحصیل زمینه برابره شي. د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د حقوقو د پوهنځي فارغ خیالي آزادۍ راډیو ته وویل
دولت نه مهیله ده تر څو موږ ته د وظیفې زمینه سازي وکړي. زما د پامیر امید هم دا ده ځکه موږ باندې پنګونه شوې ده. پامیر موږ ته لویه هیله ده تر څو موږ په راتلونکي کې دوی ته کار وکړو، د خپل پامیر سرپرستی وکړو او عواید ورته راجمع کړو تر څو په دوی باندې مصرف هم وکړو.
یو بل تن فارغ مصروف خان ستومان وایي
د دولت نام داهره د دې خلکو ته د فرصت پوره بار کې د کور د وظیفه زنه ورسته دغه پیغام دی چې موږ ته د مشتری برنامه دلته یو خوست راوړي.
د دې په خوا کې د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو مسؤلین وایي چې دوی په پلازمینه کابل کې د ټولنیز علومو په برخه کې زینو په هانتونونو سره قراردادونه کړي چې په ډیر لږ فیس سره به د دوی فارغان د ماسترۍ دورې ته جذبوي. استاد ابراهیم منګل وایي
هم خویندې کول شي او هم ورونه کول شي چې یاده برنامه موږ سره تعقیب کړي او بل خیره خپل راتلونکي جوړ کړي.
د پوهنتونونو څخه د نویو فارغ شویو ځوانانو والدین او کورنۍ هم همدا هیله لري. ګلابدین چې د خپل زوی د فراغت په جشنواره کې ګډون کړی هیله وخوده چې دا ځوانان په دندو وګمارل شي.
او مشکلات خو شته، مشکلات ته مونږ حوصله لرو، خو هیله مو دا غده چې د دوی لپاره د کار کولو زمينه د مملکت د ترقی زمينه مساعده کړي. د مشران او دغه اوسنۍ رهبری حکومت
په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو او د ځوانانو د لیوالتیا د کمی له امله د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو د محصلانو په شمېر کې کمی راغلی دی. خو د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې په خپله لسمه دوره کې یوازې د اقتصاد او حقوقو پوهنځیو تر اتیا او ډیر فارغان ټولنې ته وړاندې کړل. د یاد مؤسسې رئیس استاد نظیف الله وایي
دا چې په اوسني حالات کې کېدای شي پانتونونه په مختلفو حالات کې وي، د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری وي. یو طرف محصلین کمیږي، بل طرف فیس او عاید کمیږي. او بیا هم موږ داسې نه یو چې موږ باید وتښتو د وطن څخه، موږ باید پانتون نه پرېږدو. یو څه موده مقاومت وکړ دی، ځان موږ باید مقاومت وکړم، بل پانتون باید مقاومت کړي، بلې باید وکړي. کله چې موږ تاسو ټول پانتون نه یولو شو د حالات سره مقاومت وکړو، انشاءالله هیڅوک به د وطن څخه نه تښتي، هیڅ مشکل به نه وي.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده او پرتش حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. چارواکي وایي سږ کال به په ټول افغانستان کې 30,000 محصلان پوهنتونونو، همدارنګه د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره ومومي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د افغان میرمنو د کار او تعلیم د حق د اعاده لپاره به په خپل ټول توان سره هڅې وکړي. اغلی امیری دا خبره یک شنبه ناوخته په خپل ټویټر کې کړې ده. د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. نور تفصیل له صفي الله ستانګزینه.
رینا امیری ویلی د افغان جون او خزو غاګاوري او د دوی ترڅنګ دریږي. هغه په خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې ویلی د افغان جون او خزو د تعلیم او کار د حق د برته اعاده لپاره په خپل ټول توان هڅه کوي. هغه همدارنګه د اصولیز او باثبات افغانستان لپاره د خزو ونډه مهمه بللی ده. اغلی امیری په خپل ټوټر هغه شعارونه هم بیا شریک کړي چې د افغان خزو د تعلیم او کار لپاره جوړ شوی. افغان فعالانو او جونو د ټول یا هیڅ په شعارونو سره په دې وروستیو کې هغه کمپاینونو ته زور ورکړي چې
هدف یې د هلکانو تر څنګ د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پرانیستل دي. شاوخوا 400 ورځې کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د متوسطې او لیسې ښوونځي تړلي، او په دې وروستیو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. په دې سربېره په تر ټولو وروستي محدودوونکي اقدام کې د هغو لسګونو زره ښځو د کار مخه هم ونیوله چې په غیر دولتي کورنۍ او بهرنیو مؤسسو کې کار کاوه. د نجونو د پوهنتونو د تړلو او د ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو په چارواکو کلکې نیوکې وشوې. د کار د مخنیوي په غبرګون لسګونه بشرپال او مرستندویه مؤسسو په افغانستان کې خپل کارونه وځنډول. د نجونو پر مخ د پوهنتونو د تړلو په غبرګون هم د پوهنتونونو لسګونه استادانو استعفاوې ورکړې، او سلګونه نارینه محصلینو د طالبانو د پرېکړې په غبرګون درسونه پرېښودل او له پوهنتونونو ووتل. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي او اجازه ورکړي چې ښځې بیرته کارو ته ستنې شي. همدا خبرې یکشنبه د یوناما سرپرست مارکوس پوتزل د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره یو وار بیا مطرح کړي، او له هغه یې غوښتي چې د ملګرو ملتونو پیغام خپلو مشرانو ته ورسوي. د ارګ په ټویټر په یو بیان کې د پوتزل او حنفي د لیدنې په اړه جزئیات خبر شوي. د حنفي په حواله ویل شوي چې دوی هڅه کوي نړیوالو مؤسسو ته د لا غوره کار او فعالیت شرایط رامنځته کړي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې د طالبانو د وروستیو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې د لوږو کسانو شمیر په بېساري کچه په زیاتېدو دی، ځکه اکثرو مرسته رسوونکو بنسټونو خپل فعالیتونه ځنډولي.
د خبرونې د برخې ته بیا هم شرق لاست. په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو خبرونې کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
انټرسپټ خبرونې د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو پریکړو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړلو پریکړه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستۍ قهرجنه پریکړه ده، او داسې اقدام دی چې افغان ټولنه بیرته د 1990 لسیزې د لیکوال په وینا تورې دورې ته بیایي. د لیکوال په باور د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانانو د کړاوونو د کمولو لپاره یو کار په اسانۍ سره کېدای سي، او هغه دا چې افغان کډوالو ته په امریکا کې ځای ورکړل سي. په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې اوسنۍ ناخوښه وضعیت د وړاندوینې وړ و، ځکه د لیکوال په باور طالبان په خپلو کې اختلافات سره لري. په ځانګړې توګه د مقالې په وینا د هغو طالب مشرانو ترمنځ اختلافات سته چې د جګړې کلونه په بهر کې تیر کړي، او د هغو چې په هیواد کې دننه د سختریزي جګړه تو د ساتلې و. وروسته لولو په داسې حال کې چې طالبانو واک ته لرسېدو سره سم د دوی د لمړنۍ واکمنۍ پرتله د تغیر نښې ښودلې وې، اوس دا څرګنده سوه چې د دوی مشري د افراطیانو په واک کې ده، چې د خپلې مفکورې لپاره د افغانانو ښېګړه او د نړیوالې ټولنې ښه نیت قرباني کولو ته چمتو دي. په مقاله کې یادونه سوي چې تیره اونۍ د امریکا کانګرس د افغانانو اړوند د قانون په تصویبولو کې پاتې راغی. دا یو داسې اقدام دی چې د کابل له سقوط وروسته به په لسګونو زره هغه افغانان چې امریکا ته پناه وړي د دایمي قانوني استوګنې لپاره لاره هواره کړې وای. وروسته لولو دا قانون نه یوازې د هغو افغانانو لپاره مهم دی چې له افغان جمهوري دولت سره کار کاوه، یا یې له امریکایي ماموریتونو سره کار کړی و او د طالبانو له بیرې امریکا ته پناه وړي، بلکې د هغو لپاره هم چې په افغانستان کې بند پاتې دي او امنیت یې له خطر سره مخامخ دی. کاناډایي ګلوبل نیوز ورځپاڼې لیکلي د یک شنبه په سهار د کابل په پوځي هوایي ډګر کې وی پوسټې ته څیرمه یو بمی چاودنه وسوه چې ګڼ کسانو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته، خو طالبانو د مړو او ټپیانو مشخص شمیر نه دی ویلي. په دې مقاله کې راغلي چې دا په افغانستان کې د 2023 کال لومړۍ خونړۍ چاودنه ده. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په مقاله کې یادونه سوي چې داعش ډلې وروسته له هغه په افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ترلاسه کړ. په پای کې یادونه سوي چې په کابل کې پوځي هوایي ډګر له ملکي هوایي ډګر څخه شاوخوا 200 متره لیرې دی او د کورنۍ چارو وزارت ته نږدې دی. هغه ځای چې په تیر اکتوبر میاشت کې په یوه ځانمرګ برید کې 4 کسان پکښې ووژل شول.
دا ازادي رادیو ده. په تخار ولایت کې د لیمو حاصلات زیات سوي، خو د بازار نشټوالي باغلرون کې لستونو سره مخامخ کړي دي. دغه بڼوال پر اړوندو چارواکو ږغ کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. دا هم راپور
د تخار ولایت د کوکچې سین پورې غاړې ولسوالیو یو شمېر بڼوالان وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو بڼوال عبدالمقتدر چې له 2 کالو راهیسې د لیمو بڼوالۍ ته مخه کړې، ازادۍ راډیو ته وویل:
کسایی که اینجا زحمت میکشه حاصل خوب برداشت میکنه، ولی د بازار فروشه
موږ د لیمو دروزنې په برخه کې ډیر زحمت ګاللی دی، ځکه د لیمو بڼوالۍ ساده کار نه دی. سکل حاصلات ښه دي خو بازار نه لري. موږ یو من لیمو په 350 افغانۍ پلورو چې دا پرې خپل کړی لګښت هم نه پوره کوي.
د نوموړي ولایت د ینګې قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی علي احمد چې له 10 کالو راهیسې د خپل د روزګار څرخ د لیمو حاصلاتو له لارې چلوي وایي:
د لیمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د لیمو د ونو بڼوالي ډیر زحمت غواړي، خو د بازار نشتوالي بزګران له ستونزو سره مخ کړي دي. له موږ نه په بازار کې یو من لیمو 300 افغانۍ غواړي چې دا قیمت زموږ لګښت نه پوره کوي.
دوی لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي، تر څو د بڼوالو اقتصادي ستونزې هوارې شي او تر څنګ د لیمو بڼوالۍ وده وکړي. د تخار د درقد ولسوالۍ یو بڼوال ګل رحمان ازادۍ راډیو ته وویل:
تقریبا در حدود 80 درخت لیمو، البته یا لیمو شیرین هست.
زه د لیمو اتیا ونې لرم. دلته هم ترو لیمو او هم خواږه لیمو موجود دي. تیر کال د لیمو بازار ډیر ښه و. یو من لیمو 1500 افغانۍ قیمت درلوده، خو سږ کال یې په 300 افغانۍ نه اخلي. دولت باید زموږ محصولاتو لپاره بازار پیدا کړي تر څو د لیمو بڼوالۍ په هیواد کې وده وکړي.
د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس رحیم الله اهدی هم د کروندګرو ستونزې منی او ټینګار کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې دوی خپلې هلې ځلې پیل کړي دي.
وای مردم یک شکایت خود دارن در مجموع میوه‌دارا واقعا
د کاروندګرو شکایت پر ځای دی. یقینا سږ کال د میوه مارکیټ پیکه دی او خوند نه لري. موږ خپل هڅې پیل کړي او په راتلونکي کال کې به د مارکیټ او سړو خونو په برخه کې د کاروندګرو ستونزې هواري شي.
د بڼوالو د خبرو له مخې د لیمو یوه ونه له اووه منو نیولې ان تر لس منو پورې لیمو نیسي او دوی سږ کال اووه کیلو لیمو په 350 افغانۍ پلوري.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه وړاندې کوم. دغه کوم بندیز چې د غیر دولتي مؤسساتو په ښځینه کارکوونکو باندې طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی، د پریکړې د ټولنې په ډیرو برخو باندې او په تیره بیا د ښځو په ژوند باندې ناوړې اغیزې کړي دي. دا ځکه چې ډیری دغه ښځې چې په غیر دولتي مؤسساتو کې کار کوي، دوی د کور سرپرست دي او تعلیم یې کړی، زده کړې کړي دي په مؤسساتو کې کار کوي او تر څو خپل د کور اړتیاوې برابرې کړي. تاسو پوهیږئ چې ورځ تر بلې په ټولنه کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي او خلک بیروزګاره شوي دي. په دولتي ادارو کې دنده نشته د ښځو دپاره، حتی د نارینه وو دپاره نشته، بیا په تیره بیا د ښځینه وو دپاره خو بالکل نشته. دغه غیر دولتي مؤسسات یوازیني نهادونه دي چې کولی شي خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. ډیری مؤسساتو خپل کارونه تعلیق کړي، ډیری پروژې ورسره وځنډیدلې. هغه اقتصادي پروژې چې خلکو ته د افغانستان د خلکو په اقتصاد کې، د خلکو د افغانستان د خلکو په ژوند کې مثبت اغیز درلودلی شو.
زما نوم رحمت الله ده، د غزنی اوسیدونکی یم. واقعا هم چې د زمي سړې شپو ورځو کې کچرته په افغانانو باندې نړیوال دغه د مرستو لړۍ ودروي، موږ بلای لوی ناورین سره مخ شو، ځکه چې یو ځای ساړه دی، بل ځای د بیکاری کچه اوج ته رسیدلې ده، د خلکو اقتصاد منفي صفر ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می حسن خان د کونړ ولایت وطن اوسیدونکی. د اسلامي امارت هغه دوه پریکړې چې په اوس وخت کې بدبختانه وکړلې، یو چې د انجونو تعلیم اوس بند کړی دی او یو هغه موسساتو سره چې انجونو کار کوو دلته فعالیتونه کول هغه بند کړي دي چې انجونې به دغه موسساتو سره کار نه شي کولی. نو د دغه موسساتو لاسه ډېری انجونې وي، ډېری د کور مالکانې وي، ډېری خلکو چې همدغه د موسساتو نه خپل عواید لاسته راوړل، کورنۍ روز مارا ژوند یې پیروان و. نو اوس پاغه منی دغه کار باندې اعلان شوی دی. اوس په اخیرو کې موږ داسې خبرونه اورو چې دغه موسسه چې دلته غنجونو هغه خلکو چې ورسره کار کول ته بندیز اعلان کړی دی، نو هغه اوس داسې خبرونه اورو چې پاکستان ته خپل دفترونه لیږي. نو که چېرته دا پاکستان ته خپل دفترونه یوسي، د دې سره زیات په زرهاو په لکاو افغانانو چې دې سره کار کوو خپل کورنۍ ګټه وټه لاسته راوړله، نو هغه ورسره بې روزګاره کیږي او مشکلات نور هم ډیریږي.